ازادي راډیو ډیرو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم. په دې هیله چې یو نیکمرغه سهار مو پیل کړی وي. د ازادي راډیو دوه ساعته پرله پسې خپرونې له همدې شیبې پیل شوې. نور یاس نور یم او د لومړنۍ نیم ساعت خبري مجله خپلو همکارانو په مرسته وړاندې کوم. نن د پنځشنبې ورځ ده، د 1409 هجري لمریز کال دی، تل د میاشتې 15 ده چې د 2013 میلادي کال د سپتمبر له 28 سره برابر ده. په دې خبرونه کې به واورئ چې د افغانستان د حکومت اجرایه رئیس د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلې ته په وینا کې یو ځل بیا په دې ټینګار وکړ چې د سیمې هیوادونه باید ترهګر وځپي. پر دې سربیره د افغانستان په اړه پر ځینو نورو موضوعاتو هم راپورونه او مطالب لرو، خو خبرونه د افغانستان او نړۍ د سات په مهمو خبرونو سره پیلوو. پیل کې د څو مهمو خبرونو اثر لیکونه. تمه ده چې له غزنی پرته د افغانستان په 3 ولایتونو کې سبا د ولسي جرګې د انتخاباتو د کاندیدانو کمپاینونه رسمن پیل شي. د امریکا د متحدو ایالاتونو ولسمشر ډونالد ترامپ چې مخکې د شمالي کوریا د اټومي وسلو د ژر تر ژره له منځه وړلو غوښتنه کړې وه، پرون وویل ښایي کلونه وخت ونیسي چې په دې اړه خبرې اترې نتیجه ورکړي. د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان له جرمني وغوښتل چې د فتح الله ګولن غورزنګ د یوه تروریستي سازمان په حیث وپیژني. د خبرونو تفصیل. تمه ده چې له غزني پرته د افغانستان په 3 ولایتونو کې سبا د ولسي جرګې د انتخاباتو د کاندیدانو کمپاینونه رسمن پیل شي. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون غړي او ویاند سید حفیظ الله هاشمي وویل
آغاز مبارزات انتخاباتی 6 میزان یعنی به روز جمعه را رسما اعلام میکنیم تا تاریخ 25 ادامه خواهد داشت.
در انتخاباتی مبارزه رسمی اعلان که دو جمعه پور از دیتل پش پگمه با پیل شد و تر 15 منتی به دوام وکری. در کمپاین به تر 2500 دیرو کاندیدانو لوری تر سرشی و بیا 2 دی سکوت دی و تر حقی و روست به دیتل پا اتوشتمه در اولسی جرگی انتخابات تر سرشی. د افغانستان ملي امنیت سلاکار حمدالله محب په تهران کې د څلورو هیوادونو د ملي امنیت له سلاکارانو سره بیل بیل وکتل. دا لیدنې کتنې پرون وروسته تر دې ترسره شوې چې دغو سلاکارانو 6 ساعته ګډه غونډه لرله. د افغانستان ملي امنیت د شورا ویان قادر شاه ازادي راډیو ته وویل تر دې دوه اړخیزو لیدنو کتنو مخکې پرون په تهران کې د افغانستان، ایران، هند، چین او روسیې د ملي امنیت سلاکارانو یوه ورځنۍ غونډه لرله. په دې غونډه کې د سیمې په کچه له ترهګرۍ سره د مبارزې پر لارو چارو خبرې وشوې. د آسیا د کرکټ پای لوبه به سبا په دوبۍ کې د بنګلادیش او هند ترمنځ وشي. د بنګلادیش ټیم پرون په متحده عربي اماراتو کې پاکستان ته د 28 منډو په توپیر ماتې ورکړه او پای لوبې ته یې لار وکړه. تر دې مخکې هند سربیره پر دې چې له افغانستان سره یې لوبه مساوي کړه، فاینل ته د ډیرو امتیازاتو په لرلو سره رسیدلی و. دا لوبې د سپتمبر په 15 په متحده عربي اماراتو کې پیل شوې وې. دا هم د سیمې او نړۍ څو خبرونه. د امریکا د متحدو ایالاتونو ولسمشر ډونالد ترامپ وایي په راتلونکو میاشتو کې به د منځني ختیځ د 2 هیوادو د رامنځته کېدو سولهیز پلان طرحه شي. ولسمشر ترامپ د اسرائیل له صدر اعظم بنیامین نتنیاهو سره په نیویارک کې د غونډې په مهال وویل دا یوه هیله ده چې د منځني ختیځ لانجه هواره شي. د ښاغلي ترامپ په وینا د دې طرحې پلان به له 2 تر 4 میاشتو وخت ونیسي. د اسرائیل له صدر اعظم دریځ دا دی چې د فلسطین په نوم هیواد باید غیر نظامي وي او اسرائیل د یهودانو د یوه هیواد په توګه په رسمیت وپیژني. د اسرائیلي رسنیو په وینا نتنیاهو له ولسمشر ترامپ سره تر پرونۍ کتنې وروسته وویل د ډونالد ترامپ دې وړاندیز ته حیران شوی نه دی. د امریکا د متحدو ایالاتونو ولسمشر ډونالد ترامپ چې مخکې د شمالي کوریا د اټومي وسلو د ژر تر ژره له منځه وړلو غوښتنه کړې وه، پرون وویل چې ښایي کلونه وخت ونیسي چې په دې اړه خبرې اترې نتیجه ورکړي. ترامپ په نیویارک په یوه خبري کانفرانس کې وویل چې د ده په فکر دوی ریښتینې یو څه ترسره کوي چې هغه ډیر مهم دي، خو دوی د وخت تېرولو لوبه نه کوي. ترامپ د شمالي کوریا له مشر کیم جونګ اون سره د جون په 28 په سنګاپور کې لومړنۍ بې ساره کتنه ترسره کړې وه. کیم په دې کتنه کې ژمنه وکړه چې د شمالي کوریا ټاپو وزمه بل اټومي وسلو څخه پاک کړي. ترامپ له کتنې وروسته وویل چې دی په څو میاشتو کې د نتیجې په تمه دی. د شمالي کوریا په اړه ترامپ دغه څرګندونې په داسې حال کې کوي چې د متحدو ایالتونو د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو راتلونکې میاشت له پیونګ یانګ څخه کتنه ترسره کوي. پومپیو په دې کتنه کې د ترامپ او کیم ترمنځ د دوهمې غونډې لپاره تیاری نیسي. د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان له جرمني وغوښتل چې د فتح الله ګولن غورځنګ د یوه تروریستي سازمان په حیث وپیژني. فتح الله ګولن په متحده ایالاتو کې ژوند کوي. انقرې دی د ترکیې د 2014 کال د ناکامه کودتا په کولو تورن کړی دی. فرانکفورتر الګماین سایتونګ ورځپاڼې د رجب طیب اردوغان دا خبره راخیستې چې وایي د ناتو دغه دوه غړي باید سره یو ځای شي تر څو د امریکا د متحدو ایالتونو د بې ځایه تجارتي جګړې مخه ونیسي. د ترکیه او جرمني اړیکې هم د 2014 کال تر کودتا وروسته څه ناڅه خړپړ شوې دي. داود افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه. خبرونه مو له ازادي راډیو واورېدل. که دا او ځینې نور خبرونه غواړئ بیا هم ولولئ د ازادي راډیو په ویبپاڼه کې شته. پته مو ده ازادي راډیو ټکی اورګ یا ازادي راډیو ټکی کام. وړاندې په خبرونه کې به واورئ چې د افغانستان د حکومت اجرایه رئیس د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلې ته په وینا کې په دې ټینګار وکړ چې د سیمې هیوادونه باید د ترهګرو جړلې وباسي.
شټ داون د بریډینګ ګراوندز اند سانکچوریز اند ټو پروسیکیوټ اور ریپاتریټ د وایلیټرز.
د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو. په نړیوالو موضوعاتو کې د افغانستان په اړه پر ځینو نور موضوعاتو په راپورونو سربیره په نړیوالو موضوعاتو کې اورئ چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا د متحدو ایالتونو د ولسمشر وړاندیز د ایران په اړه رد کړ. د امنیت شورا په غونډه کې پرون ډونالډ ټرمپ له نورو هیوادو وغوښتل چې د ایران پر ضد له واشنګټن سره ملګري شي. د کرکټ د 19 کلونو د لوبډلې له روزونکي او د ملي ټیم له پخواني کپتان رئیس احمد زی سره مو د دې لوبډلې د ورستیو بریاو په اړه مرکه کړې.
څومره چې د موږ توقع وه د کرکټ د لوبډلې نه تر دې موږ زیات څه وکړل په دغه ټورنمنټ کې.
د ژوند رنګونو کې مو د پوستکي د ناروغي او د ښکلا د متخصص له یوه متخصص ډاکټر سره خبرې کړې دي.
د ټولو نو خپل باید موږ کوشش وکړو چې د خپل جول باندې غیر معیاري کریمونه استفاده نکړو.
ازادي رادیو اوري. د افغانستان حکومت اجرایه رئیس له پاکستان وغوښتل چې ترهګر دی یا له خپلې خاورې وباسي. یاد محاکمه کړې. عبدالله عبدالله چې په نیویارک کې د ملګرو ملتونو عمومي غونډې ته خبرې کولې په ورته وخت کې له طالبانو سره د سولې پر خبرو ټینګار وکړ او څرګنده کړه چې د افغانانو په مشرۍ او مالکیت باید دا خبرې مخته ولاړې شي او ترلاسه شوې ګټې هم پکې خوندي شي. تفصیل د احمد شیبر په رپورټ کې.
د افغانستان اجرایه رئیس په سیمه کې د سولې او ثبات لپاره پر ګډې سیمه ییزې همکاري ټینګار وکړ. د ملګرو ملتونو د ریاویایمې عمومي غونډې ته په نیویارک کې تیر شپه وویل چې موږ له ګاونډیو هیوادو غواړو په ځانګړي ډول له پاکستانه چې له موږ سره همکاري وکړي تر څو ترورستان په نقشه کړو او د هغوی خوندي پناه ځایونه له منځه یوسو. عبدالله عبدالله پرته له دې چې د پاکستان نوم واخلي دا خبره هم وکړه چې د ترهګرو پناه ځایونه باید له منځه یوسي. هغه ځایونه چې دوی پکې هوسا دي او پناه یې هلته اخیستې ده هغه دې بند کړي. دا تیری کوونکي دې محاکمه کړي یا دې له خپلې خاورې وشړي. تر اوسه په دې برخه کې اغېزمن ګام نه دی اخیستل شوی خو موږ د سیمې او ورهاخوا هیوادو سره کار کوو چې بهتره نتیجه ترلاسه کړو. پاکستان تل دا تورونه رد کړي دي چې ترهګرو ته یې په خپله خاوره کې پناه ورکړې ده. عبدالله عبدالله په ورته وخت کې پر پاکستان غږ وکړ چې د سولې او پیوستون د ګډ پلان د عملي کېدو لپاره اغېزمن ګامونه واخلي. افغانستان د غویي په میاشت کې له پاکستان سره د سولې او پیوستون پر ګډ پلان موافقه وکړه. په دې پلان کې له تروریزم سره مبارزه، امنیتي همکاري، د سولې او روغې جوړې پروسه، ګډه پراختیا، له پاکستانه د افغان کډوالو ستنېدل او په سیمه کې د تاوتریخوالي د کمېدو لپاره هڅې شاملې دي. نږدې دوې اونۍ مخکې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي په کابل کې له افغان چارواکو سره د عمل پلان د بشپړېدو او پلي کېدو لپاره خبرې وکړې او ویې ویل چې دا خبرې ګټورې وې. د افغانستان اجرایي رئیس تر دې مخکې د دوشنبه په ورځ په نیویارک کې د ملګرو ملتونو عمومي منشي انټونیو ګوتیرش سره په کتنه کې هم ویلي وو چې تر دې دمه د پاکستان په سیاستونو کې د افغانستان په ارتباط بنسټیز او ستراتیژیک بدلون نه تر سترګو کیږي. افغانستان له پاکستان په ورته وخت کې له طالبانو سره د سولې په خبرو کې د مرستې غوښتنه کوي. اجرایي رئیس عبدالله د سولې په اړه وویل چې هڅې روانې دي چې د افغانانو په مشۍ د سولې خبرې بریالۍ شي، خو ده وویل چې لاسته راوړنې به د دې خبرو قرباني نه کړو. دا ضروري ده چې ډاډه شو چې موږ سولې ته ورسېږو، خو په ورته وخت کې دا مهمه ده چې خپل خلک او د هغوی پخوارۍ لاسته راوړنې خوندي کړو، چې په دې کې اساسي قانون، د بیان ازادي، بشري او د جندر حقونه او اقتصادي برابر شوي فرصتونه شامل دي. اجرایي رئیس په کوچني اختر کې له طالبانو سره د اوربند ستاینه وکړه او وی ویل چې په لوی اختر کې ورته اوربند د ځینو پلانونو او دسیسو ښکار شو.
ازادي راډیو د بې طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ییزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د ولسي جرګې د راتلونکو انتخاباتو د نوماندانو ترمنځ انتخاباتي مبارزه سبا جمعه پیلېږي. د دې کمیسیون غړي او ویاند سید حفیظالله هاشمي پرون په کابل کې په یوې خبري غونډه کې وویل چې د انتخاباتي مبارزو لایحه تصویب شوې او کاندیدان مکلف دي چې هغه رعایت کړي. په ورته وخت کې د انتخاباتو د څار یو شمېر بنسټونه د انتخاباتي مبارزو پر مهال د فساد، ګواښونو او زور پر مخنیوي ټینګار کوي. نور تفصیل دی ازلی رډو د خبریال اکرام الله اکرام پر پورته اوري.
د روانې اونۍ د جمعې په ورځ د افغانستان په 33 ولایتونو کې د ولسي جرګې د راتلونکو انتخاباتو د کاندیدانو ترمنځ انتخاباتي کمپاینونه پیلېږي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ویان سید حفیظ الله هاشمي د چهارشنبه په ورځ په یو خبري غونډه کې وویل چې کاندیدان باید د کمپاین په ورځو کې د یو بل په کارونو کې لاسوهنه ونه کړي او برنامې باید د قانون د ماتولو او عامه نظم د ګډوډولو لامل نشي. انتخاباتي مبارزه د راتلونکي جمعې په ورځ د میزان په شپږمه پرته له غزنی په ټولو ولایتونو کې پیلېږي او د همدې میاشتې تر 15 نیټې دوام کوي. دوه ورځې د سکوت دوره ده او له ټولو کاندیدانو غواړم چې د انتخاباتي مبارزې لایحه مراد کړي او د مالي لګښتونو په برخه کې هم د کمیسیون په کړنلار عمل وکړي. د کاندیدانو ترمنځ د یو بل په وړاندې د ستونزو مخنیوی، له دولتي امکاناتو د ګټې نه اخیستل، د عامه نظم د ګډوډولو مخه نیول، د سیمه ییزو قومي او مذهبي تعصب نه کول او مالي لګښتونو ته پاملرنه د دغه لایحې مهم موارد دي. ښاغلی هاشمي له افغان رسنۍ غواړي چې په خپلو انتخاباتي خپرونو کې له برابرۍ کار واخلي او له امنیتي بنسټونو غوښتنه کوي چې باید خپل بې پرېتوب وساتي او هیڅ کاندید ته اجازه ورنکړي چې له دولتي امکاناتو ګټه واخلي. خغلی هاشمی وایي چې د میزان د 23 نیټې انتخابات به د بایومټریک په سیستم ترسره شي، خو که دغه سیستم په وړاندې ستونزې جوړې شوې نو په بدیلې لارې هم فکر کړی دی. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د معلوماتو له مخې د روانې لمریزې میاشتې په 15 نیټه به د بایومټریک 3400 ماشینونه دوی ته ورسیږي او د همدغه میاشتې تر 12 نیټې به دغه سیستم 1860 نور ماشینونه به هم افغانستان ته انتقال شي. د دغه انتخاباتو د ترسره کېدو لپاره د رای ورکولو 15000 مرکزونه او 20000 محلونه جوړ شوي دي. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې د انتخاباتو حساس او غیر حساس مواد یو شمېر ولایتونو ته رسیدلي او ځینو ولایتونو ته پر لاره دي. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون ویان وایي چې د رای ورکونکو د نوملیکنې لیست د بشپړېدو په حال کې دی چې د 14 ولایتونو خپور شوی او د پاتې نورو ولایتونو به د میزان د میاشتې په 10 نیټه اعلان شي. په همدې حال کې د انتخاباتو د څار یو شمېر بنسټونه د کاندیدانو لولوري د انتخاباتي قانون او لایحو پر رعایت ټینګار کوي. د افغانستان د آزاد او عادلانه انتخاباتو د بنسټ اجرایوي رئیس یوسف رشید ازادي راډیو ته وویل چې د انتخاباتي مبارزو پر مهال باید کاندیدان له زور، پیسو، ګواښونو او فشارونو څخه ګټه واخلي. دی وایي کله چې له قانونه سرغړونه کیږي نو په دې وخت کې د کارونو د طریقو په اړه پوښتنې پیدا کیږي، فساد منځ ته راځي او په ټوله کې انتخاباتي سرغړونې ترسره کیږي. موږ له کاندیدانو غوښتنه کوو چې قانون باید ومني او له قومي بحثونو لیرې سوله ییزې انتخاباتي مبارزې ترسره کړي. خاغلی رشید همداشان وایي چې دوی به د کاندیدانو ترمنځ د انتخاباتي مبارزو نه جدي څارنه وکړي او په دې برخه کې به د کاندیدانو سرغړونې له خلکو سره شریکې کړي. اکرام الله اکرام، ازادي راډیو، کابل.
ازادي خبری مجله اوري.
سهار و بجه و پینزلس دقیقی دی ازادی راڈیو او ریا و سند افغانستان پا هلا نریوالو رسپانو تکتنه کهو ملالای بشیر دی هشمیر الویدیزو رسپانو مطالب لسته دی
یو شمیر امریکایي ورځپاڼو په افغانستان کې د افغان او امریکایي ځواکونو په هوایي حملو کې د ملکیانو وژل کېدو ته کتل دي. واشنگتن پوسټ ورځپاڼې لیکلي په یو شمیر حملو کې د افغانانو د تلفاتو زیاتوالي په ملګرو ملتونو کې د خطر زنګ وهلی دی. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی ټولنې یا یوناما په دغه هیواد کې له ټولو ښکېلو لوري غوښتي چې د بشري حقونو د نړیوالو قوانینو له مخې د ملکیانو د خوندیتوب د ژمنې سره سم عمل وکړي او ملکیان خوندي پرېږدي. د واشنگتن پوسټ په وینا افغان او امریکایي ځواکونو په دې وروستیو کې پر ملکیانو حملې کړې چې په اړه یې ملګرو ملتونو جدي اندېښنه څرګنده کړې ده. د ځایي اوسیدونکو او د هغوی د استازیو په وینا د کاپیسا او وردګ ولایت په دوو کلیو کې په هوایي حملو کې 15 کسان وژل شوي دي. یوناما ویلي چې د طالبانو پر وړاندې په همدغو سیمو کې د عملیاتو پر مهال افغان ځواکونو هوایي حملې کړې دي. خو د واشنگتن پوسټ په وینا تر اوسه معلومه نه ده چې دا حملې افغان ځواکونو کړې که امریکایي ځواکونو. په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو یوې ویاندې ډیبورا ریچارډسن ویلي چې دوی د حملو په اړه ټول معلومات ارزوي. یوناما ویلي چې د روان کال په لومړۍ شپږو میاشتو کې په افغانستان کې د 353 ملکیانو مرګ ژوبله د هوایي حملو په نتیجه کې ثبت شوې ده چې 149 کسان یې وژل شوي دي. واشنگتن پوسټ ورځپاڼې لیکلي چې په افغانستان کې زرګونو ملکیان د طالبانو د رژیم له سقوط راهیسې وژل شوي دي چې د دغو تلفاتو لوی شمیر د سخت دریځو د حملو او پاتې د افغان او نړیوالو ځواکونو د عملیاتو په نتیجه کې رامنځته شوي. نیویارک ټایمز ورځپاڼې لیکلي په داسې حال کې چې افغان ځواکونه د طالبانو پر وړاندې په عملیاتو کې پر هوایي قواو متکي دي، په افغانستان کې د ملکیانو تلفات زیات شوي دي. د ورځپاڼې په وینا افغان ځواکونه په تر شلو زیاتو ولایتونو کې له سخت دریځو سره په جګړه بوخت دي او هغوی طالبانو د نورو تر دې ډالو ته د ماتي ورکولو لپاره هوایي حمله زیاتې کړې دي. نیویارک ټایمز لیکلي چې ډیری حمله امریکایي ځواکونه کوي خو افغان هوایي قواوې هم داسې حمله کوي. په مقاله کې راغلي په تیر اونۍ کې افغان او امریکایي ځواکونو هر ورځ تر شلو زیاتې حمله کړې. د نیویارک ټایمز په وینا د هوایي حملو د زیاتوالي له کبله د ملکیانو د تلفاتو احتمال هم زیات شوی دی. ورځپاڼه استدلال کوي چې افغان او امریکایي ځواکونه یو ځای د داس پیښو په اړه ارزونه او مطالعه کوي خو ډېره ستونزمنه ده چې مشخصه سي کومه هوایي حمله چا کړې ده. نیویارک ټایمز د ملګرو ملتونو شمیرو ته کتلي او لیکلي دي چې هوایي حملې په افغانستان کې د ملکي تلفاتو 0% مسؤلې دي او د پخوا په پرتله په تلفاتو کې 50% زیاتوالی شي.
ازادي رادیو اوري د افغانستان کرکټ ملي ټیم په آسیا کپ سیالیو کې ښه وزلید او د ډیرو په نظر د افغان لوبغاړو لوبي د دوی تر توقع لوړوي. افغانستان په دې سیالیو کې دوی په ډیر توپیر وګټلې، دوی په لږ توپیر وبایلل خو یې ویل هند سره مساوي کړه. اسمت سروان په آسیا کپ کې د افغانستان د لوبډلې د سیالیو د غښتلو او کمزورو ټکو په اړه د افغانستان د 19 لوبډلې له روزونکي او د ملي ټیم له پخواني کپتان رئیس احمدزي سره مرکه کړې. ښاغلي احمدزي، په آسیا کپ سیالیو کې د افغان ټیم د لوبو په اړه وویل
دا به ووایم چې څومره چې د موږ توقع وه د کرکټ د لوبډلې نه او بیا د آسیا په سطح باندې هغه پیاوړو لوبډلو په خلاف باندې تر دې موږ زیات څه وکړل په دغه ټورنمنټ کې. یعنی یو وخت به چې دوه لوبډلو سره به چې موږ میچونه کول چیرته په کال کې یا داسې یو ځای کې به موږ یو یو یا دوه لوبې ورسره برابر شولې. خوشبختانه تقریبا موږ دلته 15 لوبې وکړلې او د یو روزونکي په صفت به زده ووایم چې موږ د سریلانکا او د بنګلادیش په خلاف باندې د ګټلو توقع وه، خو دومره د یو طرفه د ګټلو توقع موږ نه وه چې دوه دواړه ټیمونه به دومره په اسانۍ سره موږ ماتو. یعنی د موږ خیو اکسری وسول نو ان شاء الله پر اتون کې به د موږ د لوبغاړو مورال ورسره ډیر ښه زه یو وخت به موږ ته دغه نمونه ډیر غټ ښکارېدل چې پاکستان سره میچ ده، نو د ما په فکر باندې یو بهترین ټورنمنټ او دومره د توقع خلاف منګل د ښې لوبې وکړلې.
بله، په اول پړاو کې افغانانو ډیره ښه لوبه وکړه. تاسو اشاره وکړه سریلانکا ته په یو دی وی او بنگلاديش ته په یو سلو شپږ دیرش منډو ماته ورته، نو په دوهم پړاو کې توقع زیاته شوله افغان ټیمه. اما افغانانو د بری وروسي حتم ورسېدل د دوو نورو ټیمونو په مقابل کې، د بنگلاديش او پاکستان په مقابل کې. په وروستیو شیبو کې افغانان ونه توانېدل چې هدف ترلاسه کړي. مثلا پاکستان چې کله بیټینګ کاو او د افغانستان منډې تعقیبولې په وروستیو شیبو کې وکړای شو، لیکن افغانستان بیا د بنگلاديش په مقابل کې دا کار ونه کړای شو. دا ولې؟
تعصبی خبره ده اوس کدی پاکستان د لوبډلې حکومت وخت چې مونږه غشوي ملک ته چې تومره حکومت وخت چې کیچ ورته ډراپس نو دیو کرکټر په صفت باندې بزدا وایم چې هغه وخت کې د اندازه موږ ته ولګېدل چې اوس به د شوی ملک به کوشش کوي چې تر اخره پورې ځان ورسوي نو هماغه چې هم شو دا په تجربو سره کېږي. شوی ملک وګوري تقریبا 300 نه زیاتې ورځنۍ لوبې کړې دي چې دنیا په غټو غټو ټیمونو کې لوبېدلې. دغسې مرحلو سره هغوی ډېر مخامخ شوي دي. موږ کم دغسې حالات لیدلي دي د موږ لوبغاړي چې کوم بولر چې ورته بال کوو دسی موقع ورته ډیره کم ورغلی وای. یعنی داغه د فشار کنټرولول دي چې څومره اوسنۍ ځان باندې کنټرول راولي. په لنډه کې به درته ووایم چې موږ ته اترنځه ګټل پکارو دي. موږ د ډېر بهترین توپوونکي بیا په ګراوند کې ولاړو خو د بنګلاديش لوبغاړي د موږ په خلاف باندې ورنکړل. دا ټول هغه شی نه دي چې په تجربې سره نو که دغسې موږ ته نورې هم دسې لوبې برابرې شي او دغسې مرحلو سره موږ مخامخ شو.
د بالینګ په برخه کې افغانستان ډېر ښه سپینران درلودل او ډېر اتکای په سپینرانو وه. فکر نه کوئ چې د تیز بالر په برخه کې افغانستان نیمګړتیا لرله؟
بالکل د تیز بالر دپاره ډېر ضرورت و. خو هغه کوم بالران چې موږ لوبول اوس هفته بلم چې وو یا تاسې چې صرف او صرف دیو بالر په صفت باندې لوبېده نو په دغه ټورنمنټ کې که تاسې دغه د نورو تیز توپ اچوونکو چې څومره په دغه ټورنمنټ کې لوبېدلي هغوی سره مقایسه کوي ګمان کوم چې ډېر ښه په زړه پورې بالینګ یې ترسره کړی ده. بدبختانه زه به دا ووایم چې دوله زدران هم په دغه سفر کې نه وو او زموږ وفادار تیز توپ اچوونکی هغه هم په دغه سفر کې زخمي شوی نه وو. خو بیا هم دواړو ښه لوبې ترسره کړلې او موږ سره د راتلونکي لپاره موږ سره ډېر داسې بالران شته انشاءالله که نور یا د جامع جهاني لپاره که موږ تیاری کوو یا نور راتلونکي لپاره که موږ داسې غټ میچونه راځي نو دغه خلا هم موږ پوره کولی شو.
د افغانستان د 19 کلنو لوبډلې روزونکی او د ملي ټیم پخوانی کپتان رئیس احمد زیو
امروز حقوق هسته ایمون رو
تثبیت
کردیم. ازادی رادیو سره اوسی او تر نورو زر د افغانستان سیمی او نړۍ له حالاتو خبر شئ. د ازادي رادیو خبرونه په ټول افغانستان کې په منځنیو څپو سربیره لوی خارونو کې د اف ام په 15 څپه د سهار له 2 بجو د ماښام تر 2 بجو اوریدلی شئ. په همدې څپو د ماښام له 2 بجو د سهار تر 2 بجو د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه مه هیروئ. د ملګرو ملتونو امنیت شورا د متحدو ایالتونو د ولسمشر وړاندیز د ایران په اړه رد کړ. د امنیت شورا په غونډه کې پرون ډونالډ ترامپ له نورو هیوادو وغوښتل چې د ایران پر ضد له واشنګټن سره ملګري شي. ترامپ ایران د تروریزم مخکښ صادرونکی هیواد بللی دی. تفصیل د احمد شیبر راپور کې
د متحد ایالاتونو ولسمشر یوه ورځ وروسته تر دې چې د نړۍ له هیوادو وغوښتل چې ایران تجرید کړي د ایران پر ضد خپله طرحه د ملګرو ملتو امنیت شورا ته وړاندې کړه. ولسمشر ترامپ پرون د ملګرو ملتو امنیت شورا ته وویل د ایران رژیم شخړې، تروریزم او ګډوډۍ صادروي. په غیر قانوني ډول د بالستیک توغندیو د پروګرام د پرمختګ لپاره یې معامله کړې او دا توغندي په ټول منځني ختیځ کې خوروي. دا رژیم په نړۍ کې د تروریزم تر ټولو مخکښ تمویلوونکی دی. په ټولې سیمې او ورهاخوا ترهګري تلمن وهي. دغه ډول رژیم ته باید کله هم د اټومي وسلو اجازه ورنه کړل شي. د همدې لپاره د روان کال په لومړیو کې متحد ایالاتونه له ایران سره له اټومي تړونه بهر شول. هغه هیوادونه چې له ایران سره یې اټومي تړون لاسلیک کړی دی هغه د ټرمپ له دې غوښتنې په شا شول چې د ایران پر ضد سره یو ځای شي. د ایران ولسمشر حسن روحانی بیا د ملګرو ملتو د عمومي غونډې ترڅنګ خبریالانو ته په نیویارک کې وویل ایران خپلو ګټو ته ګوري او د اټومي تړون لښمنو به پښان شي.
در جلسه امروز هم کاملا در شورای امنیت
د امنیت شورا په نننۍ غونډه کې دا څرګنده شوه چې امریکا یوازې ده. ټولو هیوادو چې په امنیت شورا کې خبرې کړې دي د اټومي تړون ملاتړ کړی او په مستقیم یا غیر مستقیم ډول د امریکا اقدام یو ناسم اقدام بللی دی. په 2015 میلادي کال کې امریکا، بریتانیا، فرانسې، روسیې، چین او جرمني له ایران سره اټومي تړون لاسلیک کړ چې له مخې نړیوال پر ایران لګیدلې بندیزونه سست کړي او ایران به خپل اټومي فعالیتونه راکم کړي. د فرانسې ولسمشر امانوئل مکرون وویل چې واشنگتن د ایران له اټومي تړون څخه په یو اړخیز ډول ووت او دې یو ډول بې باوري رامنځته کړه خو ښاغلی مکرون زیاته کړه چې دی ډاډه دی چې ټول د هدف لري چې د دې مخه ونیسي چې ایران اټومي وسله ترلاسه نه کړي.
و امریکا چې د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ پرون د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د یوې غونډې مشري وکړه چې بحث تر ډیره پر ایران څرخېده. ولسمشر ترامپ په دې غونډه کې هڅه وکړه چې ایران په نړۍ کې لا منځوي کړي، خو د امنیت شورا نورو دایمي غړو د هغه وړاندیز رد کړ. د ایران ولسمشر حسن روحاني هم له دغې غونډې وروسته په نیویارک کې په یوې خبري غونډه کې وویل چې دا ایران نه دی چې په نړۍ کې لا منځوي شوی، بلکې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا وروستۍ غونډې وښوده چې امریکا د 2015 کال اټومي تړون څخه تر وتلو وروسته په نړۍ کې لا منځوي شوې ده. اوس هم یو ځل بیا د اتو مهمو خبرونو سرلیکونه. تمه ده چې له غزنی پرته د افغانستان په 3 ولایتونو کې سبا د ولسي جرګې د انتخاباتو د کاندیدانو کمپاینونه رسما پیل شي. د افغانستان د ملي امنیت سلاحکار حمدالله موهی په تهران کې د 4 هیوادو د ملي امنیت له سلاحکارانو سره بیل وکتل. دا لیدنې کتنې پرون وروسته تر دې ترسره شوې چې د دوو سلاحکارانو 6 ساعته ګډه غونډه لرله. د آسیا د کرکټ پای لوبه به سبا په دوبۍ کې د بنګلادیش او هند ترمنځ وشي. د بنګلادیش ټیم پرون په متحده عربي اماراتو کې پاکستان ته د 20 منډو په توپیر ماتې ورکړه او پای لوبې ته لار وکړه. د امریکا د متحدو ایالاتونو ولسمشر ډونالد ترامپ وایي په راتلونکو میاشتو کې به د منځني ختیځ د دو هیوادو د رامنځته کېدو سوله ییز پلان طرحه شي. ولسمشر ترامپ د اسرائیل صدراعظم بنیامین نتنیاهو سره په نیویارک کې د غونډې په مهال وویل دا یوه هیله ده چې د منځني ختیځ لانجه هواره شي. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ترامپ چې مخکې د شمالي کوریا د اټومي وسلو د ژر تر ژره له منځه وړلو غوښتنه کړې وه پرون وویل چې ښایي کلونه وخت ونیسي چې په دې اړه خبرې اترې نتیجه ورکړي. د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان له جرمني وغوښتل چې د فتح الله ګولن غورځنګ د یوه تروریستي سازمان په حیث وپیژني. ګولن په متحده ایالاتو کې ژوند کوي. انقرې دی د ترکیې د 2016 کال د ناکامه پوځي کودتا په کولو تورن کړی دی. په خپله ګولن دغه تورونه رد کړي دي. او د تقاعد د سن لپاره د روسیې د ولسمشر وړاندیز د روسیې ولسي جرګې تایید کړ او استازو جرګې ته واستول شو. د دې پلان له مخې د ښځو د تقاعد کال به چې اوس 55 دی 60 ته لوړ شي.
د ژوند رنګونه
مننه از من ډاکټر زلمی خان احمد زایما د پوستکي د ناروغي او د ښکلا او زیبایي متخصصم.
اند ته برته چې څنګه کوي شو چې شفافه او تازه جلد ولر.
څنګه من خپل جلد پاک وساتو؟ دلته مختلف رويشونه دي. د ټولو نو خاول باید من کوشش وکړم د خپل جلد باندې غیر معیاري کریمونه استفاده نکو. په خپل سر د بازار نه بازي دواګانی وانه خلک چې هغه پر مخ باندې ولګو، ځکه که په خپل سر باندې کوم دواګانی پر مخ باندې استفاده کو هغه څونه واقعي پیدا کوي. یو داسې په مخ باندې لکی پیدا کوي، په مخ باندې ویښتان پیدا کوي، مخ پوستکی نزه کوي او مخ توري. بل همیشه باید کوشش وکړي د لمر سره مخ ډیر په تماس کې نشي. د لمر وړانګې په مخ باندې ډېر منفي تاثیر کوي. کله کله بیا دغه د لمر وړانګې چې هغه کسان چې سینې پورته وي، اکثره دغه د پوستکي سرطان هم دغه ډېر د لمر وړانګو نه پیدا کیږي.
ډاکټر صاحب، ځینې وخت به خلک وایي چې دغه سردردي او تشویش هم په جلد باندې را بد اغېز لري، دغه تر کوم حده پورې ده؟
ډېر ښه. دا چې تشویش او سردردی نه تنه په جلد باندې تاثیر لري، بلکې د وجود په ټولو سیستمونو باندې تاثیر لري. په سترګو باندې لري، په غوږونو لري، د بدن په داخلي عضو باندې لري، نو په ویښتانو باندې لري. نو تشویش او سردردی دواړه په جلد باندې منفي تاثیرات لري.
خوراک څنګه؟ چې سب د کوم خوراکونه ګټه پورته شي؟
معمولا غذایی مواد باید په منظم ډول واخیستل شي، مایعات ډیر زیات واخیستل شي، د میوو نه زیاته استفاده وشي، او د زیاتو غوښي او چربي موادو نه باید جلوګیری وشي. زیات غوړ مواد او غوښه د پروتینونه هغه په جلد باندې منفي تاثیرات لري. هغه کسان چې ډیر ورزش کوي، بیا هغه ورزشکاران اکثره پروتین مصنوعي پروتینونه اخلي، نو تاسو به د هغوی جلدونه لیدلې چې مخې ډیر زر چمړه کوي، زر لکه کېږي. علت هم دا ده چې هغوی مصنوعي پروتینونه اخلي او هغه طبیعي پروتینونه نه استفاده نه کوي.
ډاکټر صاحب، ځینې وخت د ځوان نجونو یا د ځوانو هلکانو پر مخ باندې تور داغونه یا تور لکې پیدا کېږي، آیا دغه لکې تداوي لري کنه؟
بلې، د دې لپاره خوشبختانه ښه تداوي دغه فیزیوتراپی دا لیزر تھراپی دا او همدارنګه اوس د ټول بدن د سپینوالی د پاره یا د لکو د پاره یو رقم پچکاری دي چې ګلوټو تایون ورته وای دا راغلی په دنیا کې رجستر هم دی او کامیابی هم دی حتی هغه ټول بدن تخکلا ور کوي ټول بدن سپینې او دا معمولا تداوی کیږي.
داود جون رنگونه په همدې سره د خبري مجله هم پاتوره سي ده. زنوري اس نوري له تاسو اجازه غواړم خو مې